مشال رادیو ده وخت د غرمه 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر 14 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پروانه خبری غړی کیسه سر کله کوم. په دې خبرونه کې پر فاټا او پښتونخوا سربیره د افغانستان او سیمې په اړه راپورونه درته لرو. مطبوعاتو ته د کتنې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه او په زړه پورې مطالب هم اوریدلی سي، خو تر هر څه وړاندې وار بوریوال کاکړ تور کوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
نمړای د مهم خبرونو سرچکه د پاکستان حکومت وايي دوی په افغانستان کې د امن لپاره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو بیا پیلولو هڅې جاری ساتلې دي. د خبر پښتونخوا په دیر کې د پرونیو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخه د پیپلز ګوند صاحب زاده ثناء الله بریالی شوی دی. د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیران د سپتمبر د میاشتې پر 28 نیټه یو بیړنۍ غونډه کړې. اوس بشپړه خبرونه. د پاکستان حکومت وايي دوی په افغانستان کې د امن لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بیا پیلولو هڅې جاري ساتلې دي. دا خبره په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبه په ورځ سینټ ته په وینا کې وکړه. سرتاج عزیز یو ځل بیا دا خبره رد کړه چې ګواکې د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی. د ویل ملا عمر په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې مړ شوی دی او د ده په وینا د پخلای د هغه زوی هم کړی دی. سرتاج عزیز ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې ځنډ د ملا عمر د مړینې له کبله راغلی و. د خیبر پښتونخوا په بر دیر کې د پرونیو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې د پیپلز ګوند صاحب زاده ثناء الله بریالی شوی دی او منیشنل ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې او مسلم لیگ نون ډلې د هغه ملاتړ کړی و. د صاحب زاده ثناء الله په مقابله کې د جماعت اسلامي کاندید ملک اعظم خان و د هغه حمایت بیا پاکستان تحریک انصاف او قومي وطن پارټۍ کړی و. په خیبر پښتونخوا کې د ګوزلان یا پولیو ناروغي پر ضد د درې ورځني کمپاین وروستۍ ورځ ده. دا کمپاین د صوبې په 25 ضلعو کې روان دی. د دې کمپاین هدف دی چې څه باندې 450 لکه ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکوي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره 1115 ډلې په کار بوختې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کوروندګرو لپاره د مرستو رعایت او پورون په مد کې د 3.2 ارب ډالرو اعلان کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف دا اعلان د سې شنبه په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د کروندګرو په یو غونډه کې د وینا پر مهال وکړ. دوی ویل د دې اعلان هدف زراعت ته وده ورکول دي. د کومي څانګې حالت چې اوس مهال د په وینا د ډاډ وړ نه دی. نواز شریف ویل د مرستو او رعایت په برخه کې به 1.4 ارب ډالر په سمدستي توګه ورکول پیل سي او د پورونو یا قرضونو په مد کې به د 1.8 ارب ډالرو ویش په روان کال کې پیل سي. د پاکستان پوځ وايي د دوی او چین ځواکونو د ترهګرۍ د لمنځوړلو لپاره د خپلې وړتیا زیاتولو په موخه ګډ مځکني مشکونه کړي دي. دا خبره د پاکستاني پوځ لخوا د سه شنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې وسوه. بیان وايي چې دې مشکونو د پنجاب صوبې په اټکي و اونۍ دوام درلود. جنرال راحیل شریف ویلي چې دوی به په ګډه هر ډول ترهګري لمنځوړي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د عیسائی ټولنې مشرانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دی دوی ته په کالجونو او پوهنتونونو کې د داخلي لپاره کوټه ور زیاته کړي. د غوښتنه د یادې ټولنې مشرانو د سه شنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته وکړه. د دې ټولنې مشر پادری الطاف ګوهر ویل
تقریبا زمونږ د تناسب برابر وي. مونږ دا نه یو چې لس پنځلس داسې هر یو میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کے کم از کم دری سلور سیٹوں نو منتا پکار دے.
د عیسائی ټولنې د مشرانو د پاکستان له وفاقي حکومت ته د غوښتنه هم وکړه چې هغه کشل کروڑ روپۍ دي په سمدستي توګه دوی ته ورکړل سي چې وزیر اعظم نواز شریف د دوی د خیر ښېګڼې لپاره دوه کاله وړاندې اعلان کړی وي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د سیشنبې په ورځ نو وخته په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روس له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلی دی. د ښار جوړونې وزارت څخه په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړه لورو پر نورو مسلو سربیره په افغانستان کې د کور جوړونې او ښاري پراختیا پر برخه د روس هم پر همکارۍ خبرې وکړې. د یادونې وړ ده چې د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړې توګه کابل کې تر جګړو وړاندې کلونو کې د روس د کور جوړونې په برخه کې ځینې پروژې لرلې چې افغان چارواکي یې له روسي لوري د بیا پیلولو غوښتنه کوي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د سپتمبر د میاشتې پر 28 نیټه یو بیړنۍ غونډه کوي چې د کډوالو د پراخېدونکي بحران په اړه خبرې وکړي. دوی به د هغه پلان په اړه خپلو کې وژغېږي چې له مخې یې 140,000 هغه کډوال چې په یونان، ایټالیا او هنګری کې یې د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده د دې ټولنې نورو غړي هیوادونو ته واستول سي. په دې اړه د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه ونتوانېدل چې یو هوکړې ته ورسیږي. د اروپایي ټولنې په تېر غونډه کې د دې شورا مشر یو پلان وړاندې کړی و چې له مخې یې باید د اروپایي ټولنې ټول 28 غړي هیوادونه د کډوالو منلو کې ځانګړې ونډه واخلي. چک جمهوریت، سلواکیا او هنګری چارواکي د اروپایي ټولنې د مشر له دې وړاندې سره مخالفت کوي. د خبرونو پای او سم تاسو د کرنسي وبي او د موسم حال له احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104.40 روپۍ اخیستل کیږي او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ او 112.50 روپۍ، یو پاونډ 109.50 روپۍ او 106 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 23.40 روپۍ او 23.50 روپۍ، یو سعودي ریال 10.13 روپۍ او 10.50 روپۍ، یو افغاني 1.28 روپۍ او 1.40 روپۍ، او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت پورز به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 4.5، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 4.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 4.5 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د خبرونو وروسته او ستاسو پام د نن ورځې د ځینو مهمو خبرونو سرچوک ته راګرځو. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وایي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ یې د سولې د خبرو د بیا پیلولو هڅې پیل کړې دي. له فاټا سره اړلرونکو پارلماني غړو په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې سیمې د برخلیک په اړه یوه مسوده په قومي اسمبلۍ کې جمع کړې ده. سیاسي ګوندونه د فاټا د راتلونکي حیثیت په اړه څه نظر لري؟
یعنی فاټا د پښتونخوا ایستګرۍ خو دا ضرور وي چې دې کې د فاټا د خلکو رائے ضرور شامل پکار ده.
په افغانستان کې میشت شمالي وزیرستان د کډوالو استازي وایي چې د پاکستان د پوز د خوا پر ورکړل سوو شرایطو باندې خپل سیمې ته تګ ته نه دی تیار.
خامخا به څو ولې باندې څو وطن مده خدا په دغه پوزیشن کې چې د کوم درمی د بنو کډوال کوم روان دي په هغه پوزیشن کې موږ په حال نشي تللی.
په شمالي وزیرستان کې اوږده مده پس د ګزارن د مخنیوي کمپاین پیل شوی دی. بلخوا په پېښور کې د عیسائی ټولنې مذهبي او سیاسي مشرانو د صوبایي حکومت په پوهنتونونو او تعلیمي ادارو کې د ځانګړي کوټې غوښتنه کړې ده.
هر یو میډیکل کالج او انجینرینګ کې کم از کم 3-4 سیټونو مونږ ته پکار ده.
په داسې حال کې چې اروپا ته د کډوالو سیلونه را روان دي، کډوال تر کوم مشکلاتو تیریږي او په څه ډول اروپا ته ځان را رسوي، یو افغان کډوالي حال څه داسې بیانوي؟
صندوقو کې موږ واچولو، صندوق تیار و، معلومات نه کېده چې اوس شپه ده او که ورځ ده. تر څلور شپو پورې ناسته نه کېدله او بس همداسې پکې سیدم لاس وم.
په روانه خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. مشال راډیو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. او سره خپل لومړی راپور ده. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون مازدیګر د هیواد سینټ ته په خپله وینا کې ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅه کوي. نوموړي دا هم ویلي چې د ملا عمر مړی نه په پاکستان کې نه دی سوی بلکې په افغانستان کې سوی دی چې پخله یې په خپله د ملا عمر زوی هم کړی دی. په دې اړه نور حال اسلام آباد مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتي او بهرنیو چارو مشیر د نهي پاور سینټ کې ویلي دي چې افغانستان کې امن عمل په اړه د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو بحالې لپاره د پاکستان لخوا کوششونه روان دي. سینټ ته د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز اویل چې د مولا عمر د مړینې خبرونو له وجې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو. سرتاج عزیز یو وار بیا په کلکه د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر په پاکستان کې د مړینې تردید کړی دی او ویلي دي چې د مولا عمر زوی خپل په افغانستان کې د خپل پلار د مرګ تصدیق کړی دی او د هغه زوی یعقوب ویلی دی چې پلار یې د ټی بی او د سړي ناروغۍ له وجې افغانستان کې مړ شوی دی او هغه کله هم د افغانستان نه بهر نه دی تللی. واضح دی چې د جولای په میاشت کې د پاکستان په مری خار کې د افغانستان حکومت او د طالبان ترمنځ مذاکرات شوي وو چې پکې د امریکي او د چین نمائندې هم شامل وي. د مذاکراتو بل دور چې د جولای په 1 تاریخ کېدو د مولا عمر د مړینې د خبرونو او د افغان طالبان ترمنځ د اختلافاتو له وجې د مذاکرات د سن ښکار شوي وو. د هم یادوي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې هم تاوتریخوالی راغلی وو. خو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف مشیر سرتاج عزیز کابل ته د دورې نه پس ویلي وو چې دواړه ملکونه د اعتماد په بحالې رسا شوي دي او په دې هم چې د یو مثبت ماحول لپاره د تورونو سلسله بندول پکار ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوزو د فاټا پر لور ل فاټا سر اړلرونکو د پارلمان غړو د پاکستان په قابلیت اسمبلی کې د فاټا د حقوقو لپاره د بل مسوده جمع کړي چې وا غښتنه ده هم د قبالی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبا کې ورګړي کړي. په خیبر پښتونخوا کې زیاتره ګوندونه د قبالی سیمو لیا د صوبې سره د شاملولو په حق دي. خو ځینې بیا وایي چې فاټا کونسل جوړ کړي. انیس اجمل په دې اړه د بیلابیل سیاسي ګوندونو له غړو سره خبري کړي او په دې اړه د دوی دریزونه راخستي دي.
د ستمبر په 9 نیټه د فاټا پارلیماني غړو د پارلیمان په سیکرټریټ کې د یو بل مسوده وړاندې کړه چې پکې غوښتنه شوې وه چې د قبایلي سیمو ولسته د هم د پاکستان د نورو برخو په سیر حقونه ورکړل شي. دا این 238 ماده دی لری کړل شي او فاټا د په خیبر پښتونخوا کې ورګډ کړل شي. خو دا چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو په اړه په یاد صوبه کې د مختلفو ګوندونو غړي صدرېس لري. د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړي عاطف خان وایي دوی به په دې لړ کې د قبایلي د ارې پریکړې قدر کوي او په غیبا خوشاله وي.
اوس کاغی دا فیصله کوي چې په دې باندې د ریفرنڈم وشي. کاغی پیل صبح جوړېدل غواړي. کاغی صبح سره شامل غواړي. لومړی پرارټي دا ده چې هغه خلک د هغه ځای عوام
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړی پیر صابر شاه بیا وایي باید د قبایلي سیمو کلتور او امنیت او د خیبر پښتونخوا انتظامی حالاتو ته په کتو سره د فاټا د راتلونکي فیصله دی وکړل شي.
مخکنه هلته حالات دا سیدی ته انتظامی معاملات چکم دی هغه چلول چکم دی نو هغه انتهایی مشکلات دی هلته. نو د خیبر پښتونخوا انتظامیا او دا چې تاسو یو ځای کی نو زما په خیال دا خو به ډیر زیات په خیبر پښتونخوا په انتظامی معاملات چې کوم دي نو دا به شاید چې دا بوج اوچت نه کړی. د دواړو آپشنو باندې به ډېر غور کول راځي چې آیا دی ته یو آزاد صوبه چې کوم دا هغه دی ته سوټ کوي او کنه دی خیبر پښتونخوا سره ځان وتړي. دا منطقه چې کومه ده نو انتهایی د لا اینډ آرډر حوالے سره سینسیټیو علاقه ده.
د پاکستان پیپلز پارټي غړي فیصل کریم کندی وایي حکومت د قبایلي سیمو سیاسي او ځايي مشران راوغړي او دایي په خوخه دي د فاټا له خیبر پښتونخوا سره د شاملولو یا نه شاملولو په لړ کې کوم ګام اوچت کړي.
موږ د پښتونخوا ته د اخترن د صوبه سره ته د خیبر پښتونخوا نوم ورکړو. نن دا خبره د خپل فاټا ولو سره ده چې فاټا عوام چې کوم فیصله هم کوي پیپلز پارټي به هغه سپورټ کوي.
د جمعیت علما اسلام فیډلی یو مشر غړی مولانا ګلنصیب بیا وایي چې د قبایلي سیمو په اړه د دوی د ګوند مختلفې غونډې روانې دي او ډیر زر به دوی یو داسې موقف ته ورسیږي چې آیا قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي او یا نه.
پورو چیرې د دې په شا باندې قانوني مشکلات سره کدا سو جوړیږي نو بیا به کوم مشکل لادي او کوم آسانې به قوم ته ملاوي کې کچر ته دا د صبح حصہ جوړیږي نو بیا به قانوني کوم مشکلات موږ ته مخې ته راځي. نو دې باندې یو کونسل تشکیل دی او دا به ورځ نیمه کې ان شاء الله تبارک وتعالى یو حتمی رپورت تیار کړي چې موږ تاسو مخې ته کړو.
عوامي نېشنل ګوند بیا د فاټا له خیبر پښتونخوا سره د شاملولو ملاتړ کړی دی. د دې ګوند خزینه غړي بشرا ګوهر وایي
ANC پاسیا د پښتونخوا حصہ ګڼي، خو دا ضرور وایي چې دې کې د فاټا د خلکو رائے ضرور شامل پکار ده. زمونږ په خیال دا دی چې فاټا ته پوره مین سټریمینګ هم وشي، پښتونخوا اسمبلی کې د ورته سیتونه هم ملاو شي، جمهوري عمل کې د هغې پوره طریقې سره شامل شي.
بل لورته د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق وای قبایل تل د خپل مسالو حل د جرګې لاري رو باسل دي، نو باید چې د قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا سره د شاملولو یا د کونسل جوړولو پریکړه دي د قبایلو د رائے اچونې عمل په ذریعه وشي.
منتخب کے منتخب کونسل شام جو اسلام آباد میں
د قبایلی سیمو ځینو مشرانو د فاټا د حقونو په اړه د بل د مسودې ملاتړ کړی دی، خو بیا ځینو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې فاټا د ځان ته یو صوبه جوړ کړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
افغانستان ته شمالي وزیرستان د کډسو کسانو د کمیټي مشر وايي په اوسني شرایطو کې پاکستان ته ستنېدو ته تیار نه دي. ملک عمر خان له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان حکومت او قبایلي مشرانو د ستنېدو په اړه له دوی سره لا هم هیڅ ډول رابطه نه ده کړې. د پاکستاني پوځ د خوا تیر کال د زربیاز عملیاتو تر پیلېدو وروسته تر 300,000 زیات کسان بې کوره شوي وو چې په کې شاوخوا 200,000 افغانستان ته کډه شوي وو. په دې اړه نور تفصیل عبدالحکیم کاکړ اورو.
که څه هم په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظب اپریشن لوجې د بې کوره کړل شوو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو د هغو کسانو چې افغانستان ته کډه شوي دي برخلیک لا هم نه دی معلوم. په دوی کې زیاتره په خوست کې ژوند کوي. د بې کوره کړل شوو وزیرستانیانو د کمیټې مشر ملک عمر خان مشال لیډو ته وویل چې اوس هم تر 200,000 زیات خلک په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي. البته زیاتوي چې دوی دا فیصله کړې ده چې په اوسني شرایطو کې پاکستان ته نشي ستنېدلای.
پاکستان پابندی پابندی طالب سره جنگی کے طالب وطن کے نہ پرگے
ملک عمر خان زیاته کړه چې د ستنېدو په حواله نه هم د پاکستان چارواکو او نه هم قبایلی مشرانو ورسره څه رابطه کړې ده.
پاکستان افغانستان کې کډوال ډېر مهم دي چې په هر صورت باندې دي چې پاکستان خوشاله کېږي کوم دو چې په خپله مرضي باندې دوی بیرته خپل وطن ته لاړ شي، نه د دباو لاندې، ځکه افغانستان جبر قبر زور هم لگلی لگلی منلی مونږ کډوال افغانستان نه خبر منلی شي خبر مونږ تسلیمولی شي کومه پاکستان کوي او کومه د بنو والا کډ.
د ملک عمر خان وزیر په سیر خبره په بنو کې د وزیرستان متاثرین کمیټي یو مشر او ملک غلام هم کوي. دی وايي دوی افغانستان ته د کډسو وزیرستانانو د ستنېدو مسله په وار وار له حکومت سره راپورته کړي، خو حکومت په کې دلچسپي نه اخلي.
کوم افغانستان کې دی بار بار مونږ ته یي دا زمونږ غرونه دي چې څنګه د دغه خال کې انټری کیږي او د کوم خال چې هغه لکه کلیر وي هغه طرفه لکه غلام خان باندې چې کوس په تجربه کې داخل تا نه انټری کوي او کوم خال چې په لوړه باندې اخري بونډي تر دي دې تر په دایې ته مقابل کوي داخل بخپل خپل سیمه تر راځي میز میټینګ نه شي ویلي دي چرواکي سره اعلی چرواکي سره حکومت هم څه په دې باره کې داسې خاص خبره بالکل نه کړی.
د پاکستان د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو ادارې یو لوړپوړی چارواکي عادل ظهور بیا وایي حکومت افغانستان ته د تللو کډوالو لپاره په لومړنۍ ورځو کې په کورمه کې د نوملیکنې یو مرکز جوړ کړی وو چې په کې 1,15,000 کډوالو ځان رجسټر کړی وو. که څه هم له عادل ظهور سره په افغانستان کې میشت کډوالو دقیقه یا تصدیق شوه شمېره نشته، البته وایي که چرته اوس هم هلته د وزیرستان کډوال میشت وي نو د راستنولو په اړه به حکومت اقدامات کوي.
افغانستان گورنمنٹ شو یا نور سے منگا غری علی سر والا حال بھی روانہ بہن بھی اور کفرس جسے واقعی تھا اس کے سنگ کم فکر یاد ہے خدا سٹل واقعی پکوان تین بے بخام خا مطلب مونږ سهل وکړو باسي چې دا زمونږ رونه دی او دی واپس راوستل غواړي.
خود به کور کړل سو کډوالو استازي کاغه په پاکستان او په افغانستان کې دی دا خبره په یو خړه کوي چې حکومت نه د ضرب عذاب اپریشن د پیلولو او نه هم د کډوالو د ستنولو پر وخت دوی په اعتماد کې اخیستي دي.
دا مشال ریډیو دا.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د زهمشت یو شمیر سیمو خلکو خپل کورونه د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله پریښي دي. متاثره کورنۍ وایي په سیمه کې د کډې کولو پر وخت د حکومت لخوا له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. د قبایلی سیمو لپاره له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې دوی په دې خبر دي خو مرسته یې ځکه نه سي کولی چې د فاټا سیکرټریټ لخوا ورته نه دي په ګوته سوي. نور حال طارق اورکزی راکوي.
په کورما کې د زهمو شوش مرسي مخالکو خپل کورونه د ممکنه پوځي اپریشن لکبلا پرې خېدي. په سیمه کې ډمباکې، میرانډې، ډانډ او سروبه علاقې داسې دي چې هلته نه خلک د کوزي او منځني کورمینا علاوه په ضلع هنګو کې د مختلفو سیمو په لور وتلې دي. ولی خان په نامه یو متاثره کس مشال لوډیو ته وایي دوه اونۍ وړاندې د پوځ لخوا ورته د غیلان وشولو چې خپلې کډې دي د سیمې څخه وباسي. دوی وایي په سیمه کې څوک هم نه دي پاتې او ټول راوتلې دي. یار خان په نامه یو بل متاثره کس وایي په سیمه کې کډه کولو په وخت د حکومت لخوا دوی سره هیڅ داسې مرسته نه ده شوې. قدرتی آفتونو سره مبارزې د قبایلی ادارې یو چارواکی مجاهد علی مشال لوډیو ته وایي دوی په دې خبر دي چې بزوی مشکې د څلورو کلو خلک بې کوره شوي دي خو مرسته یې لا نه شي کولی ځکه چې د فاټا سیکرټریټ لخوا ورته په ګوته شوي نه دي. خبره په زوی موش کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د کېدو پس د دغو سیمو خلک د حکومت د اجازت نه بغیر په خپل مرضی سره خپل کورونو ته واپس شوي وو. ضلع هنګو پولیس سره نږدې زوی موش سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې راپورونو تر مخه یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي. په منځني کورمه کې وسلوالو خلاف پوځي اپریشن د 2010 کال راهیسې روان دی. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په پېښور کې د وی خبري غونډې پر مهال د عیسائی ټولنې مذهبي او سیاسي مشرانو د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د صوبې په پوهنتونونو او مسلکي تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره دوی ته ځانګړې برخه وټاکي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په راپور کې اورو.
د نه پورس پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې وروسته د عیسایانو یو مذهبي مشر فادری الطاف ګوهر مشال ریډیو ته وویل چې د میرټ په بنیاد دوی ته پېښور پوهنتون او نور پېښورانه کالجونو کې داخلي ملاوېدل ګران دي، نو ځکه په دغه تعلیمي ادارو کې دي د دوی لپاره د داخلي کوټه مقرر کړی شي.
تقریبا زمونږ د تناسب برابر وي، مونږ دا نه یو چې لس پنځلس داسې ته هر یو میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کے کم از کم دری سلور سیٹوں منگتا پکار ہے.
د عیسایانو مذهبي او سیاسي مشرانو د وفاقي حکومت نه دغه غوښتنه هم وکړه چې دوه کال وړاندې د پېښور د چرچ چودنې وروسته وزیر اعظم چې د عیسایانو د خیر ښېګڼې لپاره کوم شل کروڑ روپے اعلان کړی وي هغه دې په سمدستي توګه دوی ته ورکړي شي. په دې اکلا د ډایسس آف پېښور سیکرټري شهزاد مراد وویل
نو ګومنډو موږ دا درخواست کوو چې کمی داز مونږه مونږ سره پرومیس شوی دی 20 کروڑ په دا مونږ ته کمی ریلیز وکړي تاکہ مونږه انډومنت فنڈ شروع کو دا ٹرسٹ یو جوړ کو دا کرسچن کمیونٹی په نوم تاکہ قلم دا سه 700 روپے شو شي نو دې ٹرسٹ نه به مونږه آگے ته امداد کولی شي.
دغشان فادر شہزاد زیاد تکڑا چې دا پاکستان په دستور کې خو عیسایانو او نور اقلیتونو ته هر قسم مذهبي او سیاسی ازادي ورکړل شوې ده، خو بیا د پارلیمنت او لوکل ګورنمنت سیستم کې د دوی نمائندګي د انتخاب په لار نه بلکې د سلیکشن په توګه کیږي.
ولې چې موږ ته ووټ ته رائټ نشته، موږ کوم یو ممبران دی هغه سلیکټ کیږي، سینټ نه والا، قومي اسمبلی، صوبائی اسمبلی، ایمن چې کونسلر کمی دی هغه سلیکشن کیږي. نو سلیکشن نه دی پکار، الیکشن پکار دی چې موږ خپل کمی نمائندی دی هغه الیکټ کو.
د عیسایانو دغه مشرانو د ځینې تنظیمونو او غیر دولتي موسسو لخوا د هغې احتجاجونو غندنه وکړه، د کوم لمخې چې دوی تورونه لګوي چې دا پېښور د چرچ 14 زخمیانو او مړو ته معاوضې نه دي ملو شوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
زموږه مشال رادیو خاوري. په شمالي وزیرستان کې ډیره موده وروسته د پولیو یا ګوزن ناروغي د مخنیوي لپاره ماشومان ته د څاسکور کولو درې ورځنی مهم دوام لري. د پولیټیکل انتظامیه په مرسته د پولیو ټیمونه کور په کور ګرځي او 9000 ماشومان ته د ګوزن د مخنیوي څاسکی ورکوي. نور حال د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان صحت محکمه او پولیټیکل انتظامیه چارواکو په وینا شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو او میرعلی ډویژن اغه سیمه چې ورته کډوال واپس شوی د پولیو یا ګوزن ناروغي پر ضد درې ورځنی کامیاب مهم دوام لري. د شمالی وزیرستان پولیو پروګرام فوکل پرسن آزاد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې شمالی وزیرستان کې پاتې خلکو کې یو کم 50000 ماشومان د دوی هدف ته چې پولیو ساسکی ورکړي او داسې سیمو کې ټیمونه ګرځي چرته چې 13-15 کالونو کې ماشومانو ته دغه کترې نه دی ورکړل شوی.
15 تحصیلونه کې مې زه مخکې هوجر او ډور ټو ډور تلوړ خرزمک د سلی ګړیوم شو سپینوم دې یې مې سره داسې چې پاتې 5 سال کمپاین نه شو. نو اګه فرست ټایم دا چې ما مې روغه د تیپ نه راځي او کني روغه دا یې کې مې درې کې نشم ستارت پای او مې چې کوم ټارګټ خو ستا دی انډر 5 ایر بچون اګه 49000 دی. نو یقین خدا دی چې کور جوغون شي درې یې چې کوم بیا هغه لکه ریټرن شوی دی. میر علي وزیر شول شیرات له شو ایډاک شول دا نور 15 تحصیلونه په پاپولیشن خو مخکې پته و دې سره نور مې لکه روټین ها نه قسم بیماری چې کې مې دي اغه مو هم سره ست کړی دي دا میاشته په لول باندې سوب ده.
د شمالي وزیرستان لره پرتی سیمه د تاخیلو سیدون کې میر کلام مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل کلی په کلی د پولیټیکل انتظامی عملا او پولیو ټیمونه ګرځي چې ماشومان ته پولیو ساس کې ورکوي او دوی پر دې خوشاله دي.
خواسته بریوا دا لاس کولا سیمیر وانا پوتی پونینا از پرتیکلای دا هلپ دا مربانی رو چه می سر اجلا قربانی بکرا میر دخشی نازی که ما دو هاشی جو خدای کن می سر والا سدام می سر لگیا نگر اوریجنال پونی کو ای وچا پکلی پکلی بنده که ما دو منسی سر ادا دیو تا زردانی بولا گلو جو کازا و دارا ویدا می سر انگ پوتی شو در اگ بود اولی نامی دیل خپاوی اگلا کرد بکر بسر اگردی پخپلا جو پتگون کووینی می روی لونی پاکسی بنده.
هدایت الله وای دا کالونو پس د دوی ماشومان ته پولیو کتره ورکول کیږي.
انشاءالله ګای د لاته مشفل په کیر په کیر ګرځي چې ښتای کو انشاءالله تر دوا درې چار ور کولا داسه وا چې مسمه تاسو سپلای نه سولا خو اس من سیدا می سره مش کیر کیر دا دایره هوندا پټ کا مستا پولیو وان تر سی زین سلا دا خو ډېر کما چې شایدا چې ته تعلیم افتا حال دا ته کې پیری دا کما چې شایدا لکه ولې میرم شاته کلا باسا د سا واخلا سی د پونی نه ملو کدا ملو نو ورته کو غشای ملو کدا داینه سین نه سون مستا کا مستا نو سپلای
دا یادونه دا چې شمالی وزیرستان کې ځایی طالبانو کال 2012 کې پولیو مهم باندې بندیز لګولې وو چې دا هغې وروسته په ډېرو سیمو کې کور په کور مهم نه کېدو. دا دې هم یادوي چې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې هم د ګوزن ناروغۍ پر ضد د پولیو ساسکو دغه درې ورځنې مهم دوام لري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال مرکه.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسه په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
زما ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې دا رادیو ترڅنګ تاسو ټول خبرونه د ویب پاڼې لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام او پر فیسبوک او ټوئیټر هم د مشال رادیو په نامه تاسو ځان ورسره ملګری کولای شئ. د غرمې 12 بجې سوي بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوري. د پاکستان حکومت وايي دوی په افغانستان کې د امن لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بیا پیلولو هڅې جاري ساتلې دي. د خبره په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سې شنبه په ورځ سینټ ته د وینا پر مهال کړې ده. د خبره پښتونخوا په بر دیر کې د پرونیو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې د پیپلز ګوند صاحبزاده ثنا الله بریالی شوی دی. عوامي نېشنل ګوند جماعت العلماء اسلام فضل الله مانډلی او مسلم لیگ نون د نوموړي ملاتړ کړو. د صاحبزاده ثنا الله په مقابله کې د جماعت اسلامي کاندید ملک اعظم خان د هغه حمایت بیا تحریک انصاف او قومي وطن ګوند کړو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کروندګرو لپاره د مرستو رعایت او پورونو په مد کې د 3.2 ارب ډالر اعلان کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف دا اعلان د سې‌شنبه په ورځ نوښته په اسلام آباد کې د کروندګرو په یو غونډه کې د وینا پر مهال وکړ. د ویل د دې اعلان هدف زراعت ته وده ورکول دي. د کومې څنګه حالت چې اوس مهال د په وینا د ډاډ وړ نه دی. د روس د ولسمشر ماړی وای ولسمشر ولادیمیر پوتین د ته تیار دی چې په روانه میاشت کې له ملګرو ملتونو ته د سفر پر مهال له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره وویني. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف او د سې‌شنبه په ورځ نو وخت وویل ولسمشر پوتین تل خبرو اترو ته تیار دی او په ځانګړي توګه له خپل سیال ولسمشر باراک اوباما سره. د سپینې ماڼۍ ویان جارج ارنست ویلي ولسمشر باراک اوباما شایي له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني خو هغه د دې لپاره پلان نه کړ په ډاګه. او د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداري ورکړی چې د اوبو کمښت، بیکاری، د پیسو بې ارزښته کېدل او په نشي موادو د روړ د کسانو د شمیر زیاتېدو د دې هیواد لپاره لوی ګواښونه دي. دا مهم خبرونه لندز مل مشال رادیو خبرې دي چې بوريوال کاکا وړاندې کوي. اوس زو د پاکستان د کورنۍ ورسپانو پر لور په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د دغه هیواد د کورنۍ ورسپانو د اداريو مهم ټکر اخیستې دي. راځي چې ورته ورسو.
نن د پیښور د خبریدونکو مشرک ورسپانه خپل اداري په پاکستان کې د پولیو په مسله باندې لیکلي او وایي زموږ په ټولنه کې چې کله د یوسیس په حق لا منفی پروپاګاندا وشي نو که هر څومره کوشش وکړل شي خو د خلکو د ذهنونو نه د هغې منفی پروپاګاندا اثرات نشي ختمولی او نه خلک خپل رای بدلولو ته تیار وي. د اداري په وینا چې د پولیو په رنګ د موزي مرض په حق لا د نامعلومو وجوهاتو له کبله چې کومه منفی پروپاګاندا کړی شوې ده هغه اوس د عالمانو په نصیحتونو باندې هم خلق لذهنونو نو باسی. ادری مخکلی کی چی خیبر پختونخوا کی پزین زلو کی د پولیو ضد د ساس کو ورکولو کمپاین روان دی خو ير د چیوش مرمور او پلار خپل بچو ته قطری ور نکړي. ادری سی توید مولانا سمی الحق د پولیو په حق لا تازه بیان ډیر دستاینه ول دی چې پګین موړی ویلی د پولیو ساس کی نو ورکول دی او ماشوم د قتل په مان دی. نو باید چې د پاکستان نور عالمان هم د ماشومانو د ژوند په خاطر په ډاګه او په ښکار بیانونه ورکړي او دی لړکی خپل ونده سره کړی نو هله به ممکن شي چې د خاورې د پولیو رنس په مکمل توګه ختم شي. بل پر جنگرس پڼ خپل ادارېږي کې وای د ترانسپرنسي انټرنیشنل دیو ریپورت مطابق د پاکستان موجوده حکومت په دور کې د درغلي یا کرپشن شکایتونه د تیر حکومت په پرتله ډیر کم را روان دي خو بیا هم 30% سرکاري ادارې داسې دي چې پکې کرپشن ورس پورز یا تیږي او دا هم ویل کېږي چې د نورو ملکونو په مقابله کې په پاکستان کې 80% زیات کرپشن دی. د ادارې په وینا چې سپریم کورٹ هم ویلی دی چې کرپشن د دې ملک لپاره د کینسر رنز دی او تر څو چې دا نوی ختم کړی شوی پاکستان ترقی نشي کولی. ادارې زیاتوي چې په پاکستان کې دا بجلی غلا کیږي، د کیس غلا کیږي، ان تر دې چې تیر حکومت کې په حج کې هم درغلی شوی وا، او بل دا چې د دې درغلو له وجې سرکاري ادارو ته د کال په سر 400 ارب روپۍ نقصان رسی. ادریا اخری کې وایي چې د دې هر څه په تناظر کې باید چې د احتساب یو غوره نظام جوړ کړل شي، او دارنګ پکار دی چې سیاستوال هم په خپلو صفونو باندې نظر واچوي او درغل خلک بے نقابه کړي. نو چې کرپشن ختم شي پاکستان به ترقی هم وکړي او نامه به یې هم روښانه شي.
گارڈین رسپانه لیکي په پاکستان کې د بیان ازادي د پوسټ تر فشار لاندې ده. بلخوا واسټري جرنال رسپانه د افغانستان په غزنی ولایت کې د دوشنبه ورځې د جیل ماتېدو پر پیښه مقاله خپره کړې چې لیکي د دې وروسته پښتنه راپورته کړي چې د نړیوالو ځواکونو د ملاتړ پرته افغان پولیس د جیلونو د امنیت ټینګ ساتلو جوګه دي او کڅنګ. د دوه مقالو غټي برخې له اسرار عالم مومند اورو.
گارڈین رسپانه لیکي په پاکستان کې رسنیو باندې سخت فشار دی چې په ولس کې د پوځي مشر راحیل شریف د مقبولیت لپاره له پوځ سره همکاري وکړي او ټی وی چینلونه پر پوز له تنقید کولو ډډه کوي. تر دې پورې چې له یو شخصي ټلویزیون سره د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزئی هغه خبرې نشر نکړل شوې چې پکې نوموړي ویلي وو وزیر اعظم ورته ویلي دي چې هغه په تعلیم نور اضافي رقم ځکه نشي لګولی چې په پوځي عملیاتو د خرچې کولو لپاره پرې سخت فشار دی. وتلي خبریالان ادا کوي چې پوځي چارواکي ورته په غیر مستقیم ډول دړکې ورکوي او ورته وایي چې دوی د ترګرو په هدفي لیست کې دي یا د دوی له خبریالۍ داسې شکونه مخې ته راځي چې ګنې دوی د هندوستان استخباراتي ادارې سره سمجوته کړي. د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په حکمرانۍ کې د پوځ مقبولیت ته ډېر تاوان رسېدلی او ښکاري نه چې پوځ به خپل زوړ حالت ته راغلی وي. د میډیا کارکوونکي وایي له پوځ سره د دوی د ملاتړ غوښتنه پر داسې وخت کیږي چې پوځ د وسلوالو پر ضد په عملیاتو بوخت دی. بلخوا ورځپاڼه واسطه جورنال لیکي د ګل په ورځ د غزنی په مرکزي جیل د طالبانو د برید په نتیجه کې د سلګونه قیدیانو خوشې کېدل په تیرو کلونو کې په دې هیواد کې د جیل د ماتېدو لویه پیښه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه شاوخوا 355 تښتېدلو قیدیانو کې 140 طالبان وو او په برید کې 4 پولیس هم وژل شوي. یاد وزارت د پیښې پلټنې هم پیل کړې دي. نا آرام غزنی ولایت چې د کابل نه په 100 ساعته فاصله پروت دی د جیل ماتېدو پیښه د دې ولایت د ثبات ټینګولو لپاره په روانو هلو ځلو لوی ګزار دی. له دې سره دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا افغان پولیس د نړیوال ځواکونو د ملاتړ پرته د جیلونو امنیت په اغېزناکه توګه ټینګ ساتلی شي او که څنګه. چارواکي وایي د طالبانو لخوا د جیل د ماتېدو 100 ساعته مخکې قیدیانو د جیل دننه احتجاج ترسره کړی وو. نو داسې ښکاري چې د جیل ماتېدو پیښه په همکارۍ سره ترسره شوې وي. د غزنی ولایتي شورا یو غړی وایي په سیمه کې د نا آرامۍ له کبله افغان استخباراتي چارواکو 40 مهم طالب قیدیان د جیل له ماتېدو 100 ګړې مخکې بل ځای ته منتقل کړل. په افغانستان کې د جیل د ماتېدو پیښه نوې خبره نه ده. په کال 2011 کې هم په کندهار کې له یوه جیله چې سخت سیکیورټي یې درلوده 1500 قیدیان تښتېدلي وو او دغه وخت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ کچه د بل وخت په پرتله تر ټولو زیاته وه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون یو وار بیا خپل روسي سیال سرګي لاوروب سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سوریې کړکېچ د دواړو لورو د خبرو اترو مهمه برخه وه. ټاکل شوی چې جان کیری به د دیونی په پای کې په لندن کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر سره هم د سوریې د شخړې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
دا په تیرو لسو ورځو کې دریم ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا په دې خبرو اترو کې جان کیری هڅه کوي څو د بشر الاسد له رژیم سره د روسیې د پوځي مرستو دلایل معلوم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړی چې د بشر الاسد له رژیم سره د پوځي مرستو دوام یوازې د سوریې د کورنۍ جګړې د اوږدېدو سبب کیږي. تر دې ټلیفوني خبرو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې سره د خپل هیواد د پوځي مرستې دفاع کړې وه. پوتین ویلي و له دمشق سره له همکارۍ پرته د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش نشي ماتېدلی او له نورو هیوادونو یې هم غوښتي و چې په دې برخه کې د روسیې پر پل پل کیږدي. بلخوا د ولسمشر بارک اوباما اداره د بشر الاسد حکومت ته د روسیې د پوځي مرستو لیږد او د سوریې له رژیم څخه د روسیې ملاتړ په غوسه کړي. په هغه وسلو کې چې روسیې دمشق ته استولي زغروال ټانکونه هم شامل دي. روسیې پر وسلو سربیره پوځي سلاحکاران، تخنیکي کسان او د کور جوړونې ډلې هم سوریې ته لیږلي. په عین حال کې روسیې د سوریې په لازقیه ساحلي ښار کې د یوې پوځي هوایي اډې پر پراخولو هم کار کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست خبریالانو ته ویلي ښایي ولسمشر بارک اوباما په دې اړه خپله له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي او دا امکان شته چې دواړه ولسمشران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د غونډې تر څنګ خپلو کې وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي چې د دې اونۍ په پای کې جان کیری لندن کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر فلیپ هامون سره ګوري چې د سوریې مسله به یې د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا سفر د جمعې له ورځې د یک شنبې تر ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به یې جان کیری د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له وزیر عبدالله بن زید سره هم د سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړي. برطانیې ته په سفر کې جان کیری د کډوالو په بحران چې اروپایي ټولنه یې ورخطا کړې هم له چارواکو سره غږیږي. روسي چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین پر کړکیچ هم خبرې شوې خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د ډلیز امنیت د سازمان غړي هیوادونه وایي د افغانستان وضعیت له یوې ورځې بلې ته خرابیږي چې ورسره د دې هیواد شمالي ګاونډیانو ته هم امنیتي خطرونه زیات شوي دي. د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران پرون د تاجکستان په سر ښار دوشنبه کې راټول شوي وو او د افغانستان او سیمې پر وضعیت یې خپلو کې خبرې کړې دي. په دې اړه د نړیوالو رسنیو د راپورونو مهم ټکي اجمل آن وړاندې کوي.
روسیه چې د ډلهیز امنیت د سازمان مهم غړی هیواد دی ولسمشر یې د افغانستان وضعیت خرابیدونکی بللی. ولادیمیر پوتین د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د دې سازمان د مشرانو په غونډه کې وویل د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر راتګ په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شوی. نوموړي زیاته کړې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو حالات نور هم کړکیچن شوي، د تروریزم ګواښونه زیات شوي او په افغانستان کې راټولې شوې افراطي وسلوالې ډلې ګاونډیو هیوادونو ته د ورتلو لارې لټوي. د روسیې ولسمشر وایي وروسته له هغې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي ورسره یوځای ګاونډیو هیوادونو ته د ګواښ خطر هم زیات شوی دی. د ولسمشر پوتین په وینا نور د داعش د وسلوالې ډلې ګواښ د عراق او سوریې په پولو پورې محدود نه دی پاتې. ولادیمیر پوتین وویل تروریستان د ډلې ایزې وژنې کوي، ولسونه د ګډوډۍ او قاطعۍ په لور بیایي، فرهنګي اثار له منځه وړي او امن مذهبي ځایونه ویجاړوي. نوموړي له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې ته د نشه یي موادو د قاچاق ګواښ هم زیاتېدونکی وباله. ویویل په افغانستان کې نړیوال ځواکونه نه دي توانېدلي چې په دې هیواد کې د تریاکو کار راکم کړي. د روسیې ولسمشر ټینګار کړی چې دوی د دې ګواښونو په زیاتېدونکي بڼه پوهیږي او د محدودېدو کومه نښه یې نه ویني. د ډلهییز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د پراخو هڅو غوښتنه کړې. له دې غونډې وروسته په خبرې شوې اعلامیې کې ویل شوي په دې برخه کې مؤثر ګامونه او د نړیوالو هڅو پیاوړتیا کولی شي د دې خطرونو مخه ونیسي. دا یادونه ورده چې تر دې مخکې افغان چارواکو هم وخت په وخت د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان ناکرارۍ د دوی تر پولو وراوختلی شي او د سیمې پر هیوادونو یې غږ کړی چې د افغان حکومت سره دې د هغه سخت دریځو ډلو په ځپلو کې مرسته وکړي چې یوازې افغانستان نه بلکې ټولې سیمې ته یې ګواښ پیښ کړی.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د افغانستان د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ د یو شمیر کلو خلک وایي چې د داعش وسلوالې ډلې له خپلو کورونو په زور ایستلي او په بیلابیلو سیمو کې تر شنه اسمان لاندې په کنډوالو کې شپې ورځې تیروي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه کډوال چې ګڼ شمیرې د اچین ولسوالۍ د ودانۍ شاوخوا په کنډوالو کې ځای په ځای شوي د داعش وسلوالې ډلې څخه شکایت کوي. دو تنو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
چې د افغانستان څلور دیش ولایتونو لار ده او همداسې ترانزیتي لار هم ده. دا لار به مونږ تر دایمه پورې بندو تر څو زمونږ ناره دولت اوري که دولت یې نه اوري مونږ خپله راوځو. دا یو توره کرښه ده، دا به مونږ بندو که دولت زمونږ غم وخوړ.
زما د چینارې غم حکومت نه کړ، او اوس څه خلک تالا مهربانه چې دېس حاجي صاحب ته مزړه خلی کړک. دا زمونږ بچي که په دغه شګو کې چاپرېخوځې شوکې مونږ څوک نه پرېږي. ګوره،
یو سپین سرې میرمن وایي چې وسلوالې په کورونو را واوختل او له ډکو کورونو څخه یې محروم کړل.
دا لندر سړیان خدای ما دې سره نه وي، او بس دغه کاپي راغله، او بس د خیره سره کورونه یې زمونږ وسادلو. کاچې یې زمونږ ورک کړې په دې دنیا کې، مالونه یې زمونږ ورک کړل، چرګان یې زمونږ ورک کړل، سپی یې زمونږ ورک کړل.
دا چین ولسوال محمد غالب مجاهد هم دا مني چې د دغه ولسوالۍ اکثره سیمې د داعش او طالبانو په لاس کې دي، خو په زغر ده وایي چې دولت یې د مقابلې توان لري.
غرنۍ سیمه چې معلومیږي دغه د پیخي سیمه ده، دا پاس غره کې چې تاسو ګورئ دا په غره په خوا کې دا پوستې معلومیږي، دا د داعش پوستې دي. دې خوا ته د بر دې لاسته چې دي دا بیا د اماراتو په دې کلو ولس کې امارات ګرځي، خو دواړه ډلې دلته حاکمې دي. مونږ کولای شو چې د دې خلکو مقابله وکړو، دې ته مونږ تصمیم لرو. ډېر زر دې خلکو ته ماتې ورکړو او د غرونو به دا خلک لرې کړو.
یاد دې وي چې د شینوارو په اکثرو ولسوالیو کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې د داعش او طالبانو ترمنځ په نښتو کې ولسي وګړي زیانمن شوي او له خپلو کورونو څخه بې دخله شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. نن سبا د افغانستان او پاکستان په ګډون د نړۍ له یو شمېر هیوادونو څخه خلک د پناه اخیستلو لپاره اروپا ته ځي. دوی اروپا ته د ځان رسولو لپاره له بېلابېلو هیوادونو تیریږي. رپورټونه ښیي چې په سلګونه خلک په دې سفر کې مړه او ورک دي. اوس پوښتنه دا ده چې له پاکستان او افغانستان څخه اروپا ته تلونکي کسان په سفر کې تر څنګه حالاتو او ستونزو تیریږي. بریوال کاکړ اروپا ته له رسېدلي یو پښتانه ځوان سره ژغېدلی دی. راځئ چې ورته غوږ شو.
د افغانستان د بغلان ولایت اوسیدونکی اقبال محمد یو له هغو کسانو دی چې د پاکستان، ایران، ترکی، یونان او اټلی له لارې اوس د اروپا اتریش هیواد ته رسیدلی دی. اقبال محمد وایي، زه د شپږو وروڼو تر ټولو کشر یم. په 22 کلنۍ کې مې قاچاقبرو ته پیسې ورکړې او اروپا ته روان شوم. دی له پاکستانه ایران ته د کړي سفر په اړه وایي، د موټر پر سر یې په ډبو کې ځان پټ کړی و چې څوک یې ونه ویني. د ده په وینا ځای تنګ و، ګرمي وه، خو ویره دومره زیاته وه چې د ګرمۍ پر زغملو مجبوره و. نوموړی په ایران کې د تیرو کړو شاوخوا شل شپو په اړه داسې وایي.
قاچاقبران خو سړی ته د انسان په سترګه نه ګوري، نو کله لږه او کله تنده او کله ستړتیا دا شیان راباندې تېر شو. خوراک خو دونه و چې په ژوندي و، ډېر خوراک یې نه راکوو، او چې راکوو یې د هغې پیسې راڅخه غوښتلې بازو جویو کې.
اقبال محمد وای چې کله له ایران ترکی ته تلی، نو د پاکستان او ایران ترمنځ د کړي سفر په پرتله بیخي زیات مشکلات ور باندې تیر سو.
ما سره خپل بیکو وچ میوه ور سره، د خوراک د پاره یو جوړ جامې ور سره. تغلطه ډیر یاخو واور وا داسې چې مونږ له سلاړو دغه سو واور لاندې کړو.
نموړی د ایران او ترکی ترمنځ په غرونو او واورو کې د سفر پر مهال د خپل یو ناروغ ملګري کیسه داسې کوي.
یو کس ما خپل مال ته ول دسې په لاره سی نه سو تللی، کوردان نیولی و او ډېر زیاتې وهلی و، پیسې یې غوښتلې. هغه بېچاره سی نه سو تللی، د لاسونو پښې ډېر شاخ و. دا د پښتونخوا سوات خواته کوم ځای و.
اقبال محمد وایي، له ترکی د یونان یو جزیرې ته په وړه کښتۍ کې له شاوخوا 15 کسانو سره ولاړم، او قاچاقبر کښتۍ د اوبو غاړې ته هم پوره ونه رسوله او موږ ته یې وویل چې کښته سئ. دی وای، له ټوپ کولو سره سم پر یو ډبره ولګېدم او بیا مې په تیاره کې ځان له پولیسو پټ کړ.
داسې مې په سینه باندې تلمه دېتم نه کتل چې دلته هم چې وچې چې مار به یا به کمبل خزندۍ، او ځان مې د غونډۍ سر ته همدې څښول څښولو باندې ورساوه. خپل هم د جزیره کې وزې وي نه پوهېږم مالو، خو کله چې ما دا ولد ما ویل چې دا څه بلا دی، دا مالک خپل
پولیسو ته نه ورځي، خو دا دی خوري. اقبال محمد وای، له یونان می ترکی ته له 2 تر 4 شپو سفر د یو کنټینر په صندوق کې وکړ.
زه خپل د دوه ټرو منځ کې دغلته صندوق او د صندوقو کې منګل را کړل، واچولو صندوق تیار وا معلومات نه کېده چې اوس شپه ده او کوراز ده تر څلور شپو پورې ناست نه کېدله او بس همداسې پکې دغه سیده ملاس وم.
پس د کړو بوخت اقبال محمد وای د لارې د سختو مشکلاتو ترڅنګ د تعلیم نه درلودلو له کبله په اوتریش یا آسټریا کې پر قبلېدو سربېره له ستونزو سره مخامخ یم. د وویل اوس پوسوم چې تعلیم څومره ضروری دی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفا اوریدلی شي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري د خبریالانو د ساتنې ټولنې سی پی جی په نړۍ کې د آزادو رسنیو او خبریالۍ لپاره هلې ځلې کوونکو کسانو ته د انعامونو ورکولو اعلان کړی دی. د ادارې په وینا هو خبریالان ته د رسنیو د آزادۍ جایزې ورکوي چې د خپل کار پر مهال د مرګ له ګواښونو بریدونو زندانی کېدو او نورو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا انعامونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې بیا پر خبریالانو بریدونه شوي او ځینې خبریالان وایي ورباندې فشار زیات شوی دی. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د خبریالانو ساتنې ټولنه کمیټي ټو پروټیکټ ژورنالیست وایي د 2015 زیږیز کال لپاره د رسنیو ازادۍ په نوم جایزې له ملایشیا، سوریه یا شام، حبشې او پاراګوای خبریالانو ته د هغوی د مړانې او د خپل کار په ډګر کې د مشکلاتو ګاللو په بدل کې ورکوي. د خبریالانو ساتنې ټولنې سی پی جی پر داسې مهال د رسنیو ازادۍ انعامونو ورکولو اعلان کړی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر ځینو خبریالانو وسلوال بریدونه شوي دي. په هغه هیواد کې ځینې خبریالان وایي پر رسنیو د فشار زیاتېدو له کبله د بیان ازادي له خطر سره مخامخ شوي. په اسلام آباد کې د جیو ټلویزیون خبریال حامد میر چې تیر کال په کراچۍ کې په یو وسلوال برید کې ژوبل شوی و وایي په یو هیواد کې چې پارلمان هم آزاد نه وي هلته به رسنۍ څنګه آزادي شي.
په
یو هیواد کې چې عدلیه آزاد نه وي پارلمان آزاد نه وي هلته به رسنۍ څنګه آزادي شي. تاسو راته ووایاست په جمهوري ډول منتخب حکومت به پر خبریالانو څه ډول فشار واچوي؟ له حکومت سره څه داسې لاره ده؟ هر کس چې ټوپک لري هغه فشار اچولی شي. نو یا خو له طالبانو سره ټوپک دی او یا له جرنیلانو سره. خدا به درته ووایم چې موږ چې په دې هیواد کې ژوندي یو نو معنی یې دا ده چې ټول پوه زموږ خلاف نه دی، بس یو څو جرنیلان دي چې مسلې پیدا کوي.
په
اسلام آباد کې د بی بی سی اردو خبریال هارون رشید وایي کله چې پر خبریالانو فشار زیات شي نو آزاد نظر نه ترلاسه کیږي.
که تاسو پاکستان فوج دی او یو طرف ته طالبان دي، که طالبان څه دعوه کوي نو هغه به تش چلوي او یا به فوج وایي نو بس هغه باندې به خبر جوړوي. که تاسو غواړئ چې هر یو آزاد صحافي په حیث لاړ شم او خپل نظر وګورم او حالات او هغه وکم نو هغه باندې بیا دواړه خفه کیږي. نو هغه آزاد نظر چې دی هغه تاسو ته بیان ملایږي صحافت کې.
که آزاد نظر ترلاسه نه شي نو پر ټولنې یا معاشرې څه اغېز لري؟ په ځواب کې هارون رشید زیاتوي په دې نتیجه کې یو داسې حکایت یا بیانیه جوړیږي چې په یوه مسأله کې ښکېلې خواوې د خپلو ګټو لپاره له ولس سره بیا لوبې کوي.
دا خطر پیدا کیږي چې بیا تاسو د دوی چې خپلې کمی اجنډې دي د هغې نه متاثر کېږئ او تاسو ته به خپل یو بالغ نظر به نه ملاویږي، یو آزاد نظر به نه ملاویږي. نو هغه بیا داسې چې یو داسې بیانیه جوړیږي چې بیا فریقین چې دي خپل ګټو لپاره تاسو سره بیا لوبې کوي په میډیا باندې.
خبریال حامد میر وایي په پاکستان کې د رسنیو ازادۍ او جمهوري ارزښتونو په لار کې یو خنډ د غربي هیوادونو تګلارو له کبله هم پیدا شوی، ځکه چې هغه هیوادونه د حکومت پر ځای پوځ ته زیات ارزښت ورکوي.
واشنگتن سے، لندن سے، برلن سے، فرانس سے جو بھی آتا ہے وہ سیدھا جی ایس کیو جاتا ہے.
له واشنگتن، لندن، برلن او فرانسې چې څوک هم راځي هغه اول د پوز سر دفتر جی ایچ کیو ته ځي او بیا وروسته اسلام آباد ته. نو تاسو ته معلومه ده چې پوز ته ټول قوت غربي هیوادونو ورکړي. پوز له امریکا او نور هیوادونو پیسې اخلي او بیا پر موږ بندیزونه لګوي. بیا له غرب خلک موږ ته وایي له تاسو سره ډیر زیاتې یا تیرې کیږي او پوښتنه کوي چې له تاسو سره څه روان دي. د پاکستان پوز له امریکا پیسې اخلي او تګلارې جوړوي. د امریکا پیسې او ملاتړ د اصلی طاقت دی.
د
پاکستان پوځ په بیا بیا له دې تورون انکار کړی چې ګواکې پر خبریالانو فشار اچوي یا استخباراتي اداره ایس آی پر خبریالانو په بریدونو او هغوی ته په ګواښونو ورکولو کې ککړه ده. خو د خبریالانو ساتنې ټولنه سی پی جی او د بشري حقونو یو شمېر ډلې دا ګڼي چې په پاکستان کې استبلیشمنت د بیان پر ازادۍ او پر خبریالانو محدودیتونه لګوي.
په ورته موضوع کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نه وایي په هغه هیواد کې حکومت، سیمه ییز زورواکان او وسلوال درې واړه پر خبریالانو فشار اچوي چې پر ځینو موضوعاتو دي یا خو خبرونه او تبصرې نه خپروي او یا د هم خبرونه سانسوروي. په 15 ولایتونو کې د سوي سروې په نتیجه کې نه وایي په افغانستان کې د بیان ازادي حالات یا وضعیت خراب شوی دي. د نه مشر عبدالمجیب خلوتګر له مشال رادیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال وویل خبریالان او د رسنیو مشران هم ځینې خبرونه په خپله سانسوروي. د ویل د یادو مشکلاتو له کبله په تیرو دوو ورځو کې یوازې د کابل شپږ خبریالان په ناقانونه ډول اروپایي هیوادونو ته روان شوي. پامیر ساحل له عبدالمجیب خلوتګر سره خبرې کړې دي او له دوی پوښتلي چې د دوی د سروې یا نظر پوښتنې په رڼا کې په افغانستان کې رسنۍ له کوم ډول فشار سره مخامخ دي.
اصلی نتایج د مونږ سروې دا ښایي چې د دولت له خوا نه فشار اچول کیږي رسنیو ته او دوی غواړي چې ځینې مشخص او ځانګړې خبرې باید نشر ونه سي، لکه نظامي خبرې او همدارنګه امنیتي مسایل سانسور سي. بل مسله دا ده چې ځینې محلي زورواکان چې دوی هم فشار اچوي چې ځینې ځانګړې خبرې باید د رسنۍ له لارې نشر ونه سي، لکه د فساد مسله او همدارنګه د محلي ارګانونو او محلي حکومتونو په اړه باید خبر نشر ونه سي. همدارنګه په طالبان هم او د افغانستان مسلح مخالفین سده دوی هم فشار اچوي. دا خبرې لکه د دوی د مرګ ژوبلې اعمار سده او دولت دا مسله د خپل پریس ریلیزونه او همدارنګه مطبوعاتي اعلامیې چې نشر کړي نو دا باید د رسنیو له لارې نشر ونه سي، او همدارنګه ځینې ذوقي او تفریحي او موسیقي برنامې باید نشر ونه سي.
تاسو د حکومت د فشار خبره وکړه، آیا دا فشار وسنی حکومت زیات کړی دی که نه د تیر حکومت په وخت کې هم خبریالان له ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ ول؟
د مونږ سروې ښایي دا مسله و خو دومره چې اوس ډیر شوی ده په پخوانی حکومت کې نه وه، او همدارنګه ځینې امنیتي ارګانونه لکه د امنیت شورا سده او همدارنګه ځینې امنیتي وزارتخانې دوی هم رسنیو ته فشار اچوي چې باید امنیتي خبرې، امنیتي رپوټونه او همدارنګه امنیتي مسایل، نظامی مسایل، د ملي اردو همدارنګه د ملي پولیس مرګ ژوبله باید ډیر نشر ونه سي، او همدارنګه د امنیتي مسایل تحلیل باید ډیر ژور نه وي.
خو خبریالان یا رسنۍ په خپله هم خبرونه سانسوروي ولي؟
ځینې رسنۍ په دولت سره رابطې لري، ځینې ځانګړي کسان په دولت کې غواړي چې ځینې مسایل باید نشر ونه سي او غیر مستقیمه توګه دا مدیر د خبر ته وایي، همدارنګه مدیر د رسنۍ ته وایي چې دا باید نشر نشي. بیا د رسنۍ مدیر یا د خبر مدیر فشار اچي هغه خبريالانو ته چې دا باید نشر ونه کو.
عبدالمجیب خلوتګر صاحب، د نه لخوا یو بل خبر هم ورکړل شوی چې ځنې خبريالان په ناقانونه توګه اروپا ته روان شوي، د دې تفصیل کرا تر اکړی.
درویشت د رسنیو کارکونکي ګرد په کابل کې د رسنیو په کار کې بوخت و، د اروپا په لور روان شو. زه په خپل دوی سره خبرې کړم او دوی وایي چې یو خو د دوی زانی امنیت ساتل تضمین نه ده، بل د دوی کار او د کار ادامه هم په کې تضمین نشته. بل مسله دا ده چې دوی وایي ځینې فشارونه د دولت له خوا نه همدارنګه د دوی د مدیرانو له خوا نه ورباندې اچول شوي دي. همدارنګه بل مسله دا وه چې دوی وویل چې اروپا خپل سرحدونه د افغانانو دپاره، همدارنګه د سوریایي مهاجرینو دپاره خوشي کړي دي، او دا هم یوه انګیزه وه چې درویشت کسان پرون او درې کسان نن د کابل نه د اروپا په لور روان شول.
د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ دفتر نیله مشر عبدالمجیب خلوتګر سره مو د پامیر ساحل په مرکه کې واوریدل چې د دې دفتر نظر پوښتنه شي چې افغان حکومت سیمه ییز واکداران او زورواکان او وسلوالې ډلې پر خبریالانو فشار اچوي. حکومت یا وسلوالو د نې د تازه سروې او خلوتګر د سرګرمونو په اړه څه نه دی ویلي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه کې ډان کې لیکوالي حاجره ممتاز لیکلي دي چې تر کومه په دې هیواد کې په تعلیمي نظام کې اصلاحات نه وي او زده کړو ته رسیدل اسان سوي نه وي، تر هغه به خلک مجبور وي چې خپل بچي مدرسو ته ولیږي. شاهین بنیری د دې مقالې مهم ټکي تاسو ته در اوروي.
حجره ممتاز لیکي د پاکستان د امنیتي ستونزو د هواري لپاره د مدرسو په نظام کې د اصلاح خبرې کیږي. د دفاع وزیر خواجه آصف قامی سمله ته په خپل وینا کې ویلي چې په ملک کې خواوشا شل زره دینی مدرسې دي او په دوی کې یوازې 3 یا 4% داسې دي چې د ترهګرۍ مرسته کوي. په مقاله کې راغلي دي چې په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره وخت په وخت بیلابیل تجویزونه مخې ته راځي، خو بنیادي خبره دا ده چې په هیواد کې تعلیمي بحران دی. نو ولې داسې سګامونه نه پورته کیږي چې په ټول تعلیمي نظام کې اصلاحات وشي؟ ډیر خلک خپل بچی ځکه مدرسو ته لیږي چې یا خو په سکولونو کې معیاري تعلیم نشته او یا یې دوی خرڅ نشي پورته کولی. دغه شان د جنکو تعلیم ته هم پوره پام نه کیږي. کچره خلکو ته دا موقع ورکړل شي چې بچی یې خز زده کړو کی او سبا د خپل کورونو مالی ستونزې هواري کی، نو ډیر خلک به ارومرو خپل بچی سکولونو ته واستي. د لیکوالې په وینا په کلیوالو سیمو کې سکولونه په داسې ځای کې جوړ کړل شوي دي چې زده کوونکي ورته نشي رسېدی او دا بعدې د ډېرېدو سره سره د سکولونو په شمېره کې هغه شانتې ډېروالی نه دی راغلی کوم چې پکار دی. حجره ممتاز په پای کې لیکلي دي چې په ملک کې د غریبۍ د ستونزې د هواري لپاره تعلیم ته وده ورکول ډېر مهم دي، خو تر کومه چې د سرکاري سکولونو شمېر او معیار ښه شوی نه وي، تر هغه به خلک مجبور وي چې خپل بچی مدرسو ته ولیږي او د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ستونزه به لا پسې پیچلې کیږي.